السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن دي په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس له مرزی احمد زینه خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون مسولین وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوی دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې په مقصد د افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسید او ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونشي نو امریکا به له خبرو ووځي پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوی دي د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون وایي نادر موسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کوم شمیر کسان د ځان د دفاع لپاره کمیسیون ته ورغلي وو خو یادونه یې وکړه چې د غیر حاضرو تورنو کسانو په اړه به غیابي پریکړه وشي
ځینو کسانو زموږ ولایتي او مرکزی دفترونو ته مراجعه وکړه او د ځان دفاع وړاندې کړه ځینو کسان چې د دفاع لپاره حاضر نشول د هغوی په اړه به په غیاب کې پریکړه وشي
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون یو ونې مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو د کمیسیون سباندې لازر ماقت او لشل وزیات دایمي کارکونکي په انتخاباتو کې په سرغړونو او درغلیو کې لاس درلود د شکایتونو کمیسیون تورن کسانو ته یو ونې وخت ورکړی وو چې د دې تورونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې په مقصد د افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسید ټاکل شوی چې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر له استازو سره په پاکستان کې د ډیره افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی د دې پلاوی مشري کوي او د ولسی جرګې ځینی وکیلانې غړي دي په ختیځ ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر وایي سکل د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي په ننګرهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشره صبرینا حمیدی وایي چې د 1993 مریض کال له پیل راهیسې تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 200 پیښې ثبت کړې دي د دفتر تیر کال له ښځو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت کړې وې نوموړي زیاتوي چې په سب چوپی خو کې تر ډیره هده لخصو سره فزیکی تاوتریخوالی په ګوته شوی دی ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې وکیلانو د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد یو ځل بیا رای ورکړي په نننې انتخاباتو کې د ولسی جرګې د دوهم مرسیال او لومړی منشي د څوکۍ لپاره سیالي په پام کې ده په جرګه کې په پرونی انتخاباتو کې ظاهر قدیر د لومړی مرسیال او عرفان الله عرفان د دوهم منشي په توګه غوره شول ولسمشر اشرف غنی د شمې په ورځ ویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي له غوروي وروسته به نوي کاندید وزیران د اعتماد د رایه د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز 2014 میلادي کال په هیواد کې د ماین د تلفاتو تر ټولو خونړی کال بللی دی د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر میلادي کال کې د ماینونو په چودنو کې زیات شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي
په یو میاشت کې 15 نوي کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی ده چې په ماینونو باندې نا چاودو مهماتو باندې شهیدان شوي او یا زخمیان شوي هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي
خغلی راشد زیاته کړه چې د سړک د غاړې ماینونو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 15 شپېته پوله یو یورو 2 شپېته افغانۍ او اویا پوله یو انګلیسي پاوند شپږتی افغانۍ او سلویخت پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله زر ایراني تومان 14 افغانۍ او اویا پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 شپېته افغانۍ ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونشي نو امریکا به له خبر ووزي. اوباما په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره شو ویل چې په هر اس مفخه کې لویدیز قدرتونه باید دا اجازه ولري چې دا یقیني کړي چې تهران به اټومي وسله نه جوړوي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه حتی که د ایران اړخ درغلی هم کوي موږ به د مخنیوي د اقدام لپاره کافي وخت لرو. له ایران سره د توافق په وړاندې چې مهلت یې د رواني میاشتې پای ټاکل شوی تر اوسه لوی خنډونه پراته دي. راپورونه وایي په سوریه کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا د تیلو پر هغه تصفیه ځای حمله شوې چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې چلوو. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ډله چې په مرکز په بریتانیا کې دی وایي په دغه برید کې چې پرون شوی دیرس کسان وژل شوي دي چې په هغو کې د دې تصفیه ځای کارکوونکي او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې وسلول شامل دي. خو د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د پوځي ویان دغه راپور تایید نه کړ. د سوریې په ختیځ کې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي د تیلو د تولید هغه ساحې هم شامل دي چې دغه ډله ورڅخه د مالي سرچینې په توګه ګټه اخلي. عراقي چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه چې وایي داعش ډلې د دې هېواد یو بله تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې ده څېړنې کوي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوړو پرون د عراق په شمالي سیمه خراسابات کې یو بله لرغونې ساحه ویجاړه کړه. د عراق د توریزم او لرغونو آثارو وزیر عادل شیرشوی دا ویره شته چې وسلوال به دا سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړي او تاریخي آثار به وباسي. شیرشب له نړیوال ائتلاف څخه د داعش پر اهدافو د هوایی حملو غوښتنه وکړه. خروسابات د داعش تر ولکې لاندې موصل ښار په 15 کیلومتری واټن کې پرته سیمه ده. کاناډایی او کوردی چارواکي په عراق کې په یو صحوي حمله کې د یو کاناډایي سرتیري د مړینې په اړه بیلابیلې څرګندونې کوي. کوردی چارواکي وایي د کاناډا د پوځ بریدګای اندریو جوزوف دوویرن وروسته له هغه ووژل شو چې دای او ملګري د هوایي مرستې د غوښتنې لپاره د جبهې لومړۍ کرښې ته لاړل. د کورد پیشمرکز وکونو ویان هیژار اسماعیل پرون وویل کاناډایي سرتیري لومړۍ کرښې ته د دې لپاره تللي وو چې په سیمه کې هوایي حملو ته لارښوونه وکړي ځکه یو ورځ مخکې پر دې سیمه اسلامي دولت ډلې برید کړی وو. خو د کاناډا دفاع وزیر جیسن کینی وویل چې کاناډایي سرتیری په هماغه شیبه د چپه شاته د سرنیو مرکز ته ستن شوی وو چې کوردي ځواکونو صحوي ډزې پرې وکړې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اروپای ټولنې له مشر ډونالد توسک سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د نورو مسایلو تر څنګ د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت بحث وکړي. په تېرو دوو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې وروسته تر هغه ناامنۍ ډېره راکمه شوې چې تېره میاشت په مینسک کې د سولې پر یو توافق سلا وشوه. د اوکراین د پوځ یو ویان پرون وویل چې په تېرو 4 ساعتونو کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې ختیځو سیمو کې د اوکراین یو پوځي وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او د 2015 کال د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې دغه شیبه د بنگلاديش او انګلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. انګلند په 4 وګټله او بنگلاديش یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. د بنگلاديش دوه مهم لوبغاړي د لوبه په پیل کې وسوځېدل او فشار ورباندې زیات شو خو بیا هم هڅه کوي چې انګلند ته یو لوی هدف وټاکي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن دي. د پکتیا د استیناف محکمې چارواکي د قاضیانو له کموالي شکایت لري.
یو دیوان مدنی کې دوه قاضیان یو رئیس لرو، جزا کې مثلا نه لرو، فسایداری کې مثلا نه لرو، رافی د تخیم خو جزا دیوان جزا عادي کې نه لرو، امنیتي عامه کې نه لرو، یو قاضی لرو.
افغانان لورسته یو ماتو سره سره د کرکټ ملي ټیم استای
دره خوشالي زګری چې نن د افغانستان ملي ټیم په نړیوال جام کې لوبي کوي. کني به ګټل مهمه نه رمه مدار چې نن د افغانستان خلک په جام جهاني کې د لار پیدا کړ.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال هم د کرکټ له ملي ټیم څخه خوشي څرګندوي.
زه ډیر خوشاله يم چې د افغانستان ټیم ورلد کپ ته داشنت انټرنیشنل ګیمونو ته کوالیفای وکړه.
د شوزو په نړیواله ورځ د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو د مجازاتو غوښتنه وسوه.
هغه کسان چې د خشونت عامل ګرځي تر څو چې جدي مجازات نسی د خشونتونه به روز تر روزه ډیر شي.
په دې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د چشیا چار
د ګوریا چار
ورزش کارانو منډي وکړي خیزونه واچوي سوکان او لغتی واری کوي د خپل ناکامۍ هله ولري چې کامیاب شي
ورزشی پروگرام د لوبو له میدانه هم پدې خبرونه کې اوریدلې سي تر یو لس بجو نور مسائل هم تیرو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل سوي دي. د کمیسیون یو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څه باندې لس زره موقت او له شلو زیات دایمي مامورین د انتخاباتو په چارو کې په درغلیو کې لاس لري. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا په درغلیو تورن او کسانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید، خو ښکاري چې یو شمیر کسانو د ځان د سپیناوي لپاره اقدام نه دی کړی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کوم شمیر کسان د ځان د دفاع لپاره کمیسیون ته ورغلي وو، خو یادونه یې وکړه چې د غیر حاضرو تورن او کسانو په اړه به غیابي پریکړه وشي.
د انتخاباتي
شکایتونو د کمیسیون له دې اعلان وروسته چې د ځینو کسانو نومونه ښایي په تور لیست کې راشي، هغو ته موقع ورکړل شوه چې راشي او د ځان دفاع وکړي. ځینو د کسانو زموږ ولایتي او مرکزي دفترونو ته مراجعه وکړه او د ځان دفاعي وړاندې کړې. د کمیسیون دایمي کارکوونکي هم چې په اړه یې سوالونه وو د انتخاباتي شکایتونو مستقل کمیسیون ته راغلل او د ځان دفاع وکړه. ځینې کسان چې د ځان د دفاع لپاره حاضر نشول د هغو په اړه به په غیاب کې پریکړه وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دې مخکې خبرداری ورکړی وو چې که پر تورن او کسانو د درغلیو تورونه ثابت شي نو هغو به له کاره لرې او نمونه به یې په تور لیست کې شامل شي. معلومه نه ده چې آیا د تورن او کسانو دفاعي به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د قناعت وړ وګرځي کنه. په دې اړه ښاغلی محسنی هم څه ونه ویل، خو د زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د 1993 کال په انتخاباتو کې د درغلیو د څرنګوالي په اړه خپل راپور خپور کړي. هم دې کمیسیون یو اونۍ مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو څه باندې لس زره موقتو او له شلو زیاتو دایمي کارکوونکو په انتخاباتو کې په سرغړونو او درغلیو کې لاس درلود. د شکایتونو کمیسیون تورنو کسانو ته یو اونۍ وخت ورکړی وو چې د دې تورونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. په انتخاباتي سرغړونو او درغلیو کې له تورنو کسانو سره حساب کتاب او په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقه یو مهمه برخه وه.
دغه شیبه د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. بنگلاديش چې لوبه یې پیل کړې ده په یو دیرشو اورونو کې یو زلو د څلوېشت منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. بنگلاديش هڅه کوي چې انګلند یا انګلستان ته یو لوی هدف وټاکي. د پکتیا استیناف محکمې چارواکي وایي چې دوی د پرسونل له کموالي سره مخامخ دي. د چارو د کارپوهانو په وینا چې د دې محکمې زیات ماموران د واسطو او اړیکو په زور په کابل کې خدمتي کار کوي. لسمی داوود تپان پر دې مسلې رپورت را لېږلې.
د پکتیا اوسیدونکو ډیر وخت په محاکمو کې د خپل دوسیو د ځن خبر کوي، وای چې په ټاکل شوی وخت یې د قاضیانو د نشټوالي لامل دوسیه نه خلاصيږي. د خلکو دغه شکایتونه په پکتیا کې د استیناب محکمې چارواکي منی وای چې دوی د پرسونل کموالي سره مخ دي، خو ډیر شمیر کسان یې په کابل کې خدمتي کار کوي. د محکمې رئیس قضاوت پو عزیز الله ساک د ازادۍ رادیو سره د ځانګړې مرکې پترڅ کې ومنله چې دوی په خپل دیوانونو کې د دوسیو د خلاصېدو په خاطر د قاضي نو نصاب نشي پوره کولای.
په محکمې کې رئیس نه یي، نو ته فکر کاوه د دفتر کې خو یو رئیس یي، نور کم بود کوی دغه رئیس جبیره کوي کنه، کار خو مخکې بیای کنه.
نوموړی دا هم وایي په داسې حال کې چې دوی د قاضیانو له کموالي سره مخ دي، خو د دوی ډیر شمیر قاضیان چې د بستونو تعین یې په پکتیا کې شوی دی له غلومړي سره په مرکز کابل کې خدمتي کار کوي.
دیوانو کې باید درې قاضیان یوي رئیس دوی قاضیان چې نصاب پوره کړي. نو د منګه په دیوانو کې یو دیوان مدني کې دوه قاضیان یو رئیس لرو، جزا کې مثلا نه لرو، فسایداری کې مثلا نه لرو، د مرافعه د تخیم خو جزا دیوان جزا اس عادی کې نه لرو، امنیتي عامه کې نه لرو، یو قاضی لرو.
عزیز الله ساک د ازادۍ رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې په پکتیا کې د پرسونل کموالي کارونه لزن سره نه دی مخ کړي او کموالي څومره دی وویل.
او داسې د منګه تعین دی بس دلته سوی هلته په حدود شپږ یا او نفرو قاضیانو داسې مقرر دی هلته دي خدمتي هلته دي او اگر چې د خدمتي قانون داسې د شپږ میاشتو باید متجاوز نه وي او دلته فعلا مثلا د ابتدایي د دیوانو کې ابتدایي شاري چې دي هغې کې د منګه کمبود ستا ده منګه یعنی زه به دا فعلا رئیس د دیوان مدني نه لرم دا غټه ستونزه ده چې راس کې یو محکمې په راس کې قاضي نه وي نو دا خو اداري امور پر وروتي یو عضو دی او بل مورد خدمتی نه ولای دا دیوان جزا دی اشاری کی ز کمبود درم فعلا په فساد اداري کې زه کمبود درم دیوان جزا دی ابتدای کې درته اشاری کې درته یاد
په پکتیا کې مدني فعالان او د چارو شنون کې هم په دې نظر دی چې کچیر ته ستره محکمه د خلکو یاد ستونزې ته چې د قاضیانو د نشټوالي او کموالي لامل دوسیه ځنډیږي پام و نه کړي د خلکو ستونزې به ورځ تر بلې پسې زیاتې شي. مدني فعال او د چارو شنون کې سمیع الله پیوند وایي
په ټول افغانستان کې قضایي عدلي ارګانونو کې د کارونو ځنډ خلکو شکایتونه کل موږ رسنۍ اورېدلي دي. پکتیا هم د دې ډېر دغه مشکلات په سر کې د زیاتې په عدلي ارګانونو کې په خپل وخت خلکو کارونه نه خلاصېږي کارونه ځنډېږي. موږ له سترې محکمې غوښتنه دا کوو چې سټیټ ډیفنس خدمتي پکلن په پکتیا کې یو خدمتي کابل کې کار کوي ډېر څه یوازې پکتیا نه ټول ولایتونو ته همدا شی دي دلته خپلې سیمو ته د ځینې په ولېږي تر څو عدلي نظام په ولایتونو ولسوالیو محلو کې سمسي او په وخت باندې د خلکو کارونه خلاص.
نوړې دا هم وایي چې مرکزی حکومت باید په دې برخه کې د ټولو ولایتونو د ستونزو اواري ته جدي پاملرنه وکړي. خو نوړې په ټینګار وایي چې په پکتیا کې باید د قضایي او عدلي ارګانونو ستونزې په دې خاطر جدي وګڼل شي چې دلته هر ورځ د قضایي ستونزو پر اساس خلکو ته مرګ ژوب لاوړي او محاکمې په خپل وخت دوسیه نه خلاصوي. د قاضیانو د کموالی او په کابل کې د خدمتي کار خبره په داسې حال کې کیږي چې خلک شکایت کوي د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې د دوو محاکم فعال او نور غیر فعال دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د 2015 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان د یک شنبه پورې خپل 15مه مسابقه وبایلله. د کرکټ بورډ ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تیر مسابقې د بایللو علت د افغان کرکټرانو ناسمه آمادګي وشو ده. ابراهیم سپی له کابل رپورټ راکوي.
د کرکټ د 2015 کال د نړیوالو مسابقو په لړ کې افغانستان د یک شنبه پورې د نیوزیلند له ټیم نه ماتې وخوړه. افغان کرکټ ملي ټیم په وسل وختورونو کې 116 منډې وکړې او د نیوزیلند ټیم ته 108 منډې هدف وټاکه. وروسته د نیوزیلند ټیم لوبه پیل کړه او په 16 اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف پوره او لوبه یې وګټله. د نیوزیلند په وړاندې د افغان کرکټ ټیم د ماتې وروسته یو شمېر افغانانو عکس العمل وښود. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ټیم په هغه هیواد کې د کرکټ د میدان سره نابلده وو او وی ویل چې افغان ټیم د یادو مسابقو لپاره پوره تیاری هم نه درلود.
حتمی ده چې یو ټیم به مسابقه ګټي او بل ټیم به یې بایلي. خو د یوې خبرې یادونه کوم چې افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي او د سکاتلند ټیم درې ځله. افغانستان په لومړي ځل سره کولای شي چې لاسته راوړنه ولري خو سکاتلند په درې ځله نه دی توانېدلی چې کومه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی هوتک همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم لپاره په راتلونکو کې ښه پلانونه په پام کې نیولې دي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو بیا د نورو ټیمونو پر وړاندې د افغان کرکټ ټیم له لوبېدون ناراضه دي. خو بیا هم وایي چې دا د ویاړ ځای دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې لوبېږي.
حضرت ولی رحماني په وکن در خوشحالي لګیږي چې نن د افغانستان ملي ټیم په نړیوال جام کې لوبې کوي. کنه به ګټل مهمه نه ده، مهمه ده چې د افغانستان خلک په جام جهاني کې د لار پیدا کړي.
دا چې زمونږ کرکټ لوبډله بیلی یا وړي دا دواړه زمونږ د پاره افتخار دي. په دغه وطن کې جنگ تیر شوی دی. دلته موږ ټول هره برخه کې چې کار کوو ټول د ستونزو سره مخامخ او زموږ هیواد وروسته پاتې هیواد دی. دا چې موږ تر دې سرحده رسېږو چې موږ د نړیوالو سیالانو سره ډغرې وایو اول تور سره په میدان کې لوبې دا ډېره غټه خبره ده او ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
د سپورت په برخه کې یو تن کارپوه طاهر ځلان بیا په نړیوال جام کې د افغان ټیم د لوبې د بایللو په اړه دوه نظرونه په ګوته کوي. دی وای چې افغان لوبغاړي د تحصیل لاندې وو او بل دا چې کوم ځانګړی پلان یې نه درلود.
د توپ اچولو په برخه کې افغانستان ډیر ښه وځلیده، خو د بیټنګ په برخه کې مو ډیرې ستونزې درلودې. یو پوهیږي خو دقیق کار نه کوي، هڅه کوي یو ګروپ بازي جوړ کړي، خپله بوختیا او انرژي په یو بل ځای کې مصرفوي او د کرکټ ټیم ته پاملرنه نه کوي. څو لوبغاړي دي چې هغوی ته باید آرام ورکړل شي او پر ځای ډیر تکړه او ځوانانو ته زمینه برابره شي څو هغوی له خپلې وړتیا څخه ګټه پورته کړي.
ښاغلی سلاند وایي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نه یې داسې یوه تمه نه درلوده، ځکه چې دوی سره د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا نقد مرستې ترسره کیږي. له دې مخکې افغانستان د بنګلادیش، سریلانکا، سکاټلند او آسترالیا ټیمونو سره مسابقې کړې دي. د افغانستان وروستۍ لوبه هم د روان مارچ میاشت په 14 نیټه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره ده.
په همدې حال کې په پېښور کې ځینې میشت افغان ځوانان د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې له لوبو خوښ دي او خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره یې لوبډله په دغه ډول ستر تورنمنت کې برخه اخلي. دوی وایي که څه هم افغانستان د کرکټ منځلوبو ته لار پیدا نه کړي، خو ډاډه دي چې په راتلونکي کې به یې لوبډله ښې لاسته وړنې ولري. ذبیح الله شفق په خپل رپورټ کې له ځینو ځوانانو سره خبرې کړي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې میشت یو شمېر افغان ځوانان وایي چې په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبې خوښ دي او ډاډه دي چې په راتلونکي کې به دا لوبډله ښې لاسته راوړنې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د کرکټ په نړیوال جام کې برخه اخلي او په دې لړ کې د کرکټ نړۍ له یو شمېر پرمختللو او پیاوړو لوبډلو سره مخامخېږي. که څه هم افغان لوبډلې په دغه جام کې تر دې دمه یوازې د سکاټلند لوبډلې ته ماته ورکړې او دوه نمرې ترلاسه کړي، خو د دې ترڅنګ په پیښور کې میشت افغان ځوانان وایي چې دوی د خپلې لوبډلې له لوبې خوشحاله دي او پرې ویاړي. د پیښور په بورډ بازار کې یو شمېر افغان ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی یوازې په دې خوشحاله دي چې د افغانستان ټیم د لومړي ځل لپاره د کرکټ په نړیوال جام کې برخه واخیسته او د دې هیواد نوم یې وځلاوه. دوی له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او لوبغاړي ونازوي.
زما نوم نور رحمان دی. زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ټیم ورلد کپ ته داشانته انټرنیشنل ګیمونو ته کوالیفای وکړه. غونډه افغانانو ته پکار ده چې افغانستان ټیم سپورټ کړي. مخکې ومنګه پردي ټیمونه باندې پاکستان به ټیم شو، دې پسې مغه کول وسخ ده. شکر ده چې مونږ ټیم په ورلد گیم کې راغی په کرکټ کې.
نجیب الله: مونږ په خپل هیواد باندې ډیر فخر کوو چې مونږ د افغانستان ملي لوبډله د جام سیالیو کې شرکت وکړو او د افغانستان بیرغ روښانه کړو او د افغانانو سترګې اوچتې کړلې. او ان شاء الله زمونږ د اراده ده چې آینده را روان ټیمونو سره به ان شاء الله ډیر ښه په نره باندې مقابله کوي. خو د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته دا خواست کوم دې ته ناز ورکې، دې سره خپل کومکونه وکړي.
عزت الله: زه په دې ویاړم چې زمونږ افغان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې شامل شو او مونږ سپورټ کوو. نور افغانانو وروڼو څخه هیله کوم چې تاسو هم سپورټ کړئ او ان شاء الله په آینده کې به کامیابی ترلاسه راوړي.
که څه هم افغان لوبډلې د دغه نړیوال جام منځلوبه ته لار ونه مونده، خو بیا هم سکاټلند ته په ماتې ورکولو یې دوه نمرې ترلاسه کړې او په خپل ګروپ کې تر دغې لوبډلې مخکې ده. د کرکټ د نړیوال جام په روانو سیالیو کې 14 ټیمونه برخه لري چې په دوی کې آسټرالیا، هند او نیوزیلند لوبډلې تر نورو مخکې دي او تر دې دمه یې ښه لوبه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د 2015 میلادي کال په دغه نړیوال جام کې په دغه 14 لوبډلو کې یوازې افغانستان او سکاټلند هغه لوبډلې دي چې په لومړي ځل په دغه ډول ستر ټورنمنټ کې برخه اخلي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم په ځینو حکومتي ادارو کې د ښځو په وړاندې د نارینه وو حاکمیت چلیږي او ښځې ځورول کیږي. د دغې ادارې د جندر د برخې مشرې پرون په هغه غونډه کې چې د ښځو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه شوې وه وویل اړتیا ده چې د دغو ستونزو د حل لپاره پالیسي جوړې او عملي سي. نور حال د نجیبې زمان په راپور کې.
که څه هم په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ونډه اوس او په تیرو 14 کلونو کې د پام وړ وه، خو اوس هم په ځینو ادارو کې له ښځو سره دوه ګونی چلند کیږي او ځورول کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون مسؤلان وایي اړتیا سته چې د دغو ستونزو د حل لپاره ځینې پالیسي وضع او په واقعي ډول تطبیق سي. د دې ادارې د جندر برخې مشرې نایلې ناصری د یک شنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د شوزو لورځ څخه د لمانځنې په هدف جوړه شوې وویل
یک از مشکلات عمده وجود جامعه مرسالار
یو لوم د ستونزو څخه هغه ټولنه ده چې نارینه پکې حاکم دي په ادارو کې تاوتریخوالی تبعیض او آزار اذیت اوس هم شته خو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ اړ یو چې یو لړ مقررات او پالیسۍ د دولت په سطحه جوړې او هغه په واقعي ډول عملي کړو زما پیغام د ملي وحدت حکومت ته دا دی چې په کلیدي مهمو او د تصمیم نیولو په پوستونو کې ښځو ته ځای ورکړي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د ښځو وضعیت مثبت اړخ ته راواوړي
میرمن ناصری ویل په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په بیساره ډول زیات شوی او حکومت باید د دې مخنیوي وکړي د ادارې اصلاحاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د دوی په ادارو کې 24% میرمنې په کارونو بوختې دي په همدې حال کې د افغان ښځو شبکه د ښځو پر وړاندې د جسمي او جنسي تاوتریخوالی پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده یا د شبکه وایي که چیرې دغه ډول چلند د ښځو پر وړاندې دوام وکړي د دوی فعالیتونه به په ټولنیزه او تعلیمي برخو کې کم سي د دې شبکې مشر فائقې جاوید کندهاري له حکومت وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین محاکمه او مجازات کړي
خشونت او تبعیض وجود لري په جامعه کې د ښځو په باره کې هغه کسان چې د خشونت عامل ګرځي تر څو چې جدي مجازات نسی د خشونتونه به روست روزه ډیر شي خو غوښتنه مو ده چې دا کسان چې د ښځو په عقل تجاوز کوي یا د دوی حق نسی ظلمونه د دوی په حق کې وی دوی په اشد مجازات باندې محکوم سي
په هیواد کې د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د شوزو چارو وزارت ویلي په روان کال کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالی راپورنه ورکړل سوی دی په افغانستان کې د شوزو د حقونو فعالان له دغه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې هیواد ته د شوزو د حقونو د تامین لپاره په میلیونونو ډالر راغلي خود شوزو ناوړه وضعیت پاملرنه ونسوه
بل خدای افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شیزنه پولیسو پر زیاتېدو ټینګار وکړ د کورنیو چارو وزیر په دې مراسمو کې ویل که څه هم په مختلفو برخو کې شیزو ګمارل سوي خو کافي نه دي تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې
د کورنۍ چارو وزارت لخوا د مارچ د اتم یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه غونډه کې تاکید وشو چې د ټولنې ضرورتونو ته په کتو سره باید د خزینه پولیسو شمیر زیات شي دا ورځ چې د یکشنبه په ورځ د کورنۍ چارو په وزارت کې ونمانځل شوه سربیره د دې وزارت پر خزینه پولیسو او کارکوونکو د کابل ښار یو شمیر نور ښځو پکې هم ګډون کړی و غونډې ته د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د افغاني ټولنې دودونو ته په کتو سره د خزینه پولیسو د لیکو پر زیاتېدو تاکید وکړ ښاغلي علومي وویل سره له دې چې د پولیسو په لیکو کې خزینه کارکوونکي شته خو کافي نه دي ده وویل هسې ګړندې شوي چې د افغاني ټولنې د دودونو په پام کې نیولو سره د پولیسو لیکو ته ښځې جذب شي
در تلاش آن هستیم که میکانیزم را ایجاد نماییم که تمام
موږ هڅه کوو داسې میکانیزم جوړ کړو چې زموږ ټولې خویندې وتوانېږي په ارامه فضا کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي څو دغه لیکې پراخې او زموږ خویندې خپل غږ مسؤلینو ته ورسوي
ښاغلي علومي وویل د افغاني ټولنې ارزښتونو ته په کتو سره د ماهرو ښځو موجودیت ضروري دی د دا هم وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ عملي هڅې شوي او یو شمیر خزینه پولیس د لوړ او مسلکي زده کړو لپاره ځینو اسلامي هیوادونو ته لیږل شوي خو کافي نه دي او په راتلونکي کې به د خزینه پولیسو روزلو ته نور پروګرامونه هم تنظیم شي په جوړه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د جندر د څانګې مسؤولې حکمت شاهي په خپلو خبرو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو شاملېدل ضروري وګڼل خو له خزینه پولیسو سره د نارینه پولیسو په ښه او نیک چلند تاکید وکړ دې ځینې موارد داسې تشریح کړل
بعضی از مسئولین و منصوبین پولیس و زنان پولیس رویه نادرست و تعصب آمیز می نمایند
د پولیسو ځنی مسولین او منسوبین ل پولیسو خزو سره ل تعصب ډاک چلند کوي خزي د ترفی پر مهال ستونزې ویني ځنی مسولین د پولیسو لیکو ته د خزو ل جذبولو ډډه کوي
د کورنۍ چارو وزارت د مسولینو د معلوماتو لمخې اوس مهال د پولیسو په مختلفو لیکو کې چې لادي افسر نه نیولې تر جنرال پورې رسیدي سباند 2500 خزي په دندو بوختې دي د دې وزارت چارواکي وايي پلان لري چې د تشکیلاتو په لومړی پړاو کې د خزینه پولیسو شمیر 15,000 ته ورسوي. کارپوهان وای افغانستان یو سنتی ټولنه ده او په کار ده چې د کورونو د تالاشیو او نورو څېړنو پلټنو پر مهال له ځایي ښځو سره د نارینهو پر ځای ښځینه پولیس مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سحر لس بجو دیش تخخیص وي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زین اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیشن وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څیړنې په مقصد افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له استازو سره په پاکستان کې د ډیرو افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. په ختیځ ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر وایي سکل د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونشي نو امریکا به له خبرو ګوښه شي. راپور نه وایي په سوریه کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا د تیلو پر هغه تصفیه ځای حملې شوي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې چلو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر نن په واشنگټن کې د اروپایي ټولنې له مشر ډونالډ توسک سره خبرې وکړي. چې نوموړی وایي دواړه مشران به د نورو مسایلو تر څنګ د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت بحث وکړي. عراقي چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه چې وایي داعش ډلې د دې هېواد یو بله تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې ده څېړنې کوي. او د 2015 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې دغه شیبه د بنګلاديش او انګلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده.
روستای لند خبر په دې اړه و چې د بنگلاديش او انګلند ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. بنگلاديش چې لوبه یې پیل کړې ده په 15 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې کړې دي. په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې وایي چې تیر میلادي کال په اوسط ډول د میاشتې 15 کسان مړه یا هم ټپیان سوي دي. د دوی په وینا 2014 میلادي کال د شاخوسویو ماینونو د چاودنو له کبله افغانانو ته خونړی کال و. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
کته هم دا مهال د افغانستان 80% از مکه له ماینونو پاکه شوی، خود ماین پاکی ادارې وایي لا هم موجوده ماینونه د اندېښنې وړ یو جدي موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکی د همغږۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد آزادۍ رادیو ته وویل چې ښخ شوي ماینونه لا هم هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي. د وویل په 2014 میلادي کال کې په اوسط ډول هر میاشت 15 کسان د ماینونو له امله وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
تیر کال لپاره مرغ لزرو نه زیات کسان په ماینونو په ناچارو مهماتو او د لاست چور ماینونو چې د ماین په شکل باندې کارول شوی دی د هغه په واسطه باندې دي چې د ماینونو په وجه مونږ په ټول کال کې 240 کسان مړه او زخمیان لرو او د ناچارو مهماتو له 400 نه جګ دي او نور باقی ټول د په یو میاشت کې 15 کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی ده چې په ماینونو باندې ناچار او مهماتو باندې شهیدان شوي او یا زخمیان شوي. هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د همغږۍ د ادارې مشر دغه ارقام په نړۍ کې د ماینونو د قربانیانو تر ټولو لوړ تلفات او ارقام ګڼي او وایي 80% قربانیان ماشومان دي. ویل کېږي د ماینونو له امله ډیر کسان قرباني کیږي خو اړوند ادارې نشي کولی چې د ټولو پیښو ارقام ثبت کړي. په افغانستان کې د ماین پاکولو چارې په دغه هیواد د روسانو تر یرغل وروسته پیل شوې. د ماین پاکولو د ادارو د راپورونو له مخې وسمهال شاوخوا 80% کې دغه ماینونه پاک شوي دي. د ایم ډی سي د ماین پاکولو د ادارې مشر شهاب حکیمی وایي چې وسمهال په 2 شپږ شپېته ولسوالیو کې 1500 کیلومتره مربع ځمکه پاتې دي چې باید له ماینونو پاک شي.
د روسانو د وخت نه او د داخلي جنگونو نه او د جهاد د دورې نه سپاتې وي
داته مینون است و صحیح چه 50 فیصد یا زیاتر دا پاک شوی دی و تباقی دا 50 فیصد صحیح چه پاتی دی اگر دا پلان پا اساس باید پا دو درو دیا لسم خلاصا وی وی اما چون پا کافی اندازه پیسی پروگرام تا راوله رسید دا صحیح پاتی سی
پا یه وقت که دا ماین پاکی کورنی او بحرنی داری دا افغانستان دا جگری لدوار خواه و غاری چه دا ماینونو دا خودل و پا وسیله دا خلق جوان پا تیرابیا دا بیگونا ما شمانو جوان ناخلی دا ملگرو ملتونو دا ماین پاکول و دا داری مشر پا افغانستان که لمیشتو نریوال و او افغان زواکونو غاری چه تر پوزی عملیاتو روست دا دا غسیم لماینونو پاک کری دوی وای کچیر افغان او نړیوال ځواکونه د خښو ماینونو د بیرته شندولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو د ماینونو د قربانیانو کچه به راکمه شي
ومردل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال په اوسط ډول په افغانستان کې د میاشتې 15 کسان مړه یا هم ټپیان سی پی دي تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ چې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د ماښام تر 2 بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ واورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي د ګوډي اچار او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار د غراز سپورتي پروګرام د لوبو له میدان خو ترغه مخ کې اسد الله لودین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي
د کابل چپ نننۍ رسپانو د زینو نورو مطالبه ترڅنګ د سولې پاړه پراټو کې د لوهلو او په زابل کې د ډیر شو برمته شوی مسافرو د برخلیک په اړه لیکنی او تبصره کړی دي وی ساخ پلوکی ورسپانی په لومړی مخ کې په غاټو ټکو لیکلي ل طالبانو سره هیڅ ناشته نه ده شوی او نه هم هغوی ته پیشنهادونه شوی دي ورسپانی په دې مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند اجمل عابدی په حواله لیکلي طالبانو ته په کابینه کې د 10% ونډې او درې ولایتونو وړاندیز نه دی شوی د ورسپانی په باور عابدی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ل دې وړاندې د پاکستان اکسپرس ورسپانی ویلی وو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ممکنه خبرو پر تړون کار روان دی د لیکوال په باور د پاکستانی ورسپانی ویلی وو طالبانو ته به د جنوب ختیځ درې ولایتونه او په کابینه کې 10% ونډه ورکول شي هیواد دولتي ورسپانی د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي د سولې ټینګښت د افغانستان په موضوعاتو کې د ټولو ښکېلو ډلو صداقت غواړي ورسپانی په دې مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان د سولې خبرې به ژر پیل شي او کنه مسول به هغه کسان وي چې د افغانستان د خلکو قربانیو ته پام نه کوي لیکوال وایي د سولې لپاره باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست کې نرمښت راولي او په هغه هیواد کې میش طالبان وهڅوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي سرنوشت ورسپانی بیا په خپل سرمقاله کې د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې پرې وی خانقاه د وړمې ورځي حمله ته اشاره کړې چې دا ډول حمله د مذهبي او قومي جګړې بڼه لري ورسپانی لیکلي دا ډول حمله د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې ساری نه لري او ممکن د جګړې د دوام یو بل برخه وي د مطلب لیکوال ویلي د دا ډول حمله په وړاندې باید ټول خبرګون وخی او کدا سی ونه شي دا ډول د سیسی به بریالي شي هم دې ورسپانی په یو بل مطلب کې لیکلي چې زابل کې تختول شوی مسافر غزنی ته لیکدول شوې دي ورسپانی د غزنی دی او حکومتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي یو شمیر تختول شوی مسافر له زابل د غزنی ګیلان او آبند ولسوالیو ته را انتقال کړی دي
د غرنی په نامه اوریدونکو له غزنی لیکي د غزنی د پوهنې ریاست کوونکو ته د وی وی نمبرې سمکې د ورکول شمنه کړې و خو تر اوسه درک نه لګیږي کله د پوهنې وزارت دغه مسله تحقیق کړي سید عمر له هلمند لیکي په هلمند کې لیوی میشت رئیس سم برېښنا نه لرو د مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي مسعود حنفی لیکي افغان دولت باید په پاکستان کې د میشتو کډوالو غم وخوري یا یې افغانستان ته راستانه کړي یا یې هلته ستونزې ورحل کړي بل اوریدونکو لیکي د اورزګان له ګیزاب نه تر چوری ولسوالۍ پورې غځېدلې لار خرابه ده هیله ده دولت دغه لار جوړه کړي عبدالقهار له لوګره افغان ځوانان اکثره بیکاره دي باید دوی ته د کار زمینه برابره شي او عبدالرشید راشد له هلمند په خپل استولي پیغام کې لیکلي پاکستان ته د افغان هیات سفر مثبت ګام دی هیله ده هلته د افغان کډوالو د ستونزو په حل بریالي شي
the lobo le maidana
the miniature zad placing the ball down the ground over extra cover
shay do it د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ خبر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر ورسته لوبو او همدارس د نیوزیلند په وړاندې د دغه ټیم د ماتې په اړه ریپورت واوري او همدارس د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د غړیو او روزونکو د تحسن په اړه هم ورسته حال په یوې مرکې کې اوري خو تر ارزم مخکې مهم سپورتي خبرونه سید کمال شارف تر اوروي
د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې افغانستان خپل لوبه نیوزیلند ته وبایلله فچې د افغانستان ټیم وګټله او فاته سلوش اورونه کې د ټولو لوبغاړو په سوزیدو سره نیوزیلند لوبډلې ته یو سل واټ یمن دي هدف وټاکه ورسته د نیوزیلند لوبډلې بیټینګ پیل کړ چې په شپور د شاورونه کې د څلور لوبغاړو په سوزیدو سره ټاکلې هدف را او لوبه یې وګټله افغانستان له دې وړاندې د بنگلاديش سریلانکا او استرالیا په وړاندې لوبي بایللې او سکاټلند ته ماته ورکړه افغانستان به راتلونکي لوبه د جمعې په ورځ د انګلستان په وړاندې وکړي او د افغانستان د والیبال فدراسیون د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت یو ورځنی سیالي پیل کړي دي د بدني روزنې د سیالي د جوړېدو رئیس حریف پیمانن ازادي رادیو ټول چې په دوه یو ورځنی سیالي کې د والیبال 15 ټیمونو ګډون کړي وو نو موږ زیاته کړې چې د دوه سیالي ګټونکو ټیم ته به سپورتي جامې او د قهرمانۍ میډالونه ورکړل شي د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت ورته سیالي په هرات او کابل کې جوړې شوی
لاند سپورتي خبرونه او اوریدل را بشو د پروګرام اصلي مطالب وته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یک شنبه په شپه په نیوزیلند کې د دغه هیواد د ملي ټیم په وړاندې د کرکټ په نړیوال جام کې خپل 15مه لوبه بایلو ده افغان ټیم ټول ټال یو سلواتیا منډي د نیوزیلند لپاره ټارګټ وټاکه چې په نتیجه کې د نیوزیلند ټیم په وکول شو دغه ټارګټ وګټي دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اولې څو پر لپسې لوبي وبایللې د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو په ډېرې یو هغه لوبو کې چې بایللې دي له مقابلو ټیمونو سره تر دې مخکې لوبې نه وکړي خو ځینې ورزشي کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یو منظم پلان د نشټوالي په خاطر په دغه لوبو کې له ماتې سره مخ شوي ابراهیم صافی او په دې اړه نور جزئیات
د کرکټ د 2015 کال د نړیوالو مسابقو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ دا نیوزیلند لا ټیم نه ماته وخړه افغان کرکټ ملي ټیم په وسل وختورونو کې یو سل شپږه تیا منډي وکړي او دا نیوزیلند ټیم ته یو سل واټ یا منډي هدف وټاکه روسه د نیوزیلند ټیم لوبه پیل کړه او په شپږ دیرش اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځي دو سره یاد هدف پوره او لوبه یې وګټله د نیوزیلند په وړاندې د افغان کرکټ ټیم د ماته وروسته یو شمیر افغانانو عکس العمل وښود د کرکټ بورډ وین فرید هوتک لاس د ریډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان ټیم په هغه هیواد کې د کرکټ د میدان سره نابلده وو او وی ویل چې افغان ټیم د یادو مسابقو لپاره پوره تیاری هم نه درلود
حتمی ده چې یو ټیم به مسابقه ګټي او بل ټیم به بایلی خو د یوې خبرې یادونه کوم چې افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي او د سکاتلند ټیم درې ځله افغانستان په لومړي ځل سره کولای شي چې لاسراوړنه ولري خو سکاتلند په درې ځله نه دی توانېدلې چې کومه لاسراوړنه ولري
ښاغلی هوتک همدار از ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم لپاره په راتلونکي کې خپل پلانونه په پام کې نیولې دي په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو بیا د نورو ټیمونو پر وړاندې د افغان کرکټ ټیم له لوبیدونه ناراضه دي خو بیا هم وایي چې دا د ویاړ ځای دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې لوبيږي
حضرت ولی رحماني په واکان در خوشالي ځای چې نن د افغانستان ملي ټیم په نړیوال جام کې لوبي کوي کنه به ګټل مهمه نه مهمه مدار چې نن د افغانستان خلک په جام جهاني کې د لار پیدا کړه
دا چې زمونږ کرکټ لوبډله بیلی وړي دا دواړه زمونږ د لپاره افتخار دي په دغه وطن کې جنگ تیر شوی دی دلته مو ټول هر برخه کې چې کار کو ټول د ستونزو سره مخامخ او زموږ هیواد وروسته پاتې هیواد دی دا چې موږ تر دې سرحد رسیږو چې موږ د نړیوالو سیلانو سره ډغرې وایو اول تر سره په میدان کې لوبي دا ډېره غټه خبره ده او ډېره غټه لاسته راوړنه ده
د سپورت په برخه کې یو تن کارپوه طاهر ځلان بیا په نړیوال جام کې د افغان ټیم د لوبي د بایللو په اړه دوه نظرونه په ګوته کوي دی وایي چې افغان لوبغاړي د تاثیر لاندې وو او بل دا چې کوم ځانګړی پلان یې نه درلود
د بخش بالینګ
د توپ اچولو په برخه کې افغانستان ډیر ښه وزلید، خو د بیټنګ په برخه کې مو ډیر ستونزې درلودې. یو پوهیږي خو دقیق کار نه کوي، هڅه کوي یو ګروپ بازی جوړ کړي، خپله بوختیا او انرژي په یو بل ځای کې مصرفوي او د کرکټ ټیم ته پاملرنه نه کوي. څو لوبغاړي دي چې هغوی ته باید آرام ورکړل شي او پر ځای ډیر تکړه او ځوانانو ته زمینه برابره شي څو هغوی له خپلې وړتیا څخه ګټه پورته کړي.
ښاغلی سلاند وایي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نه یې داسې یوه تمه نه درلوده، ځکه چې دوی سره د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا نقدې مرستې ترسره کیږي. له دې مخکې افغانستان د بنګلادیش، سریلانکا، سکاټلند او آسترالیا ټیمونو سره مسابقې کړې دي. د افغانستان وروستۍ لوبه هم د روان مارچ میاشت په 14 نیټه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره ده.
اوس به هم راشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکې ته. له ښاغلي ترکی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي او له هغه نه یې په سر کې پوښتنه کړې چې د تکواندو لوبغاړو او روزونکو تحسن کوم ځای ته ورسید.
څلورویشتم ورځ د موږ د تحسن دلته هغه لوبغاړه موږ سره شته دي چې افغانستان ته افتخارات راوړي دي او موږ روح الله نیکپاس هغه لومړنی د المپیک مډال خپل ملت ته راوسته او دغه په نمائندګۍ مونږ ټول دلته ناست یو او دغه څلور د شولایاتو کې چې تکواندوکاران دي دغوی په نمائندګۍ مونږ دلته ناست یو. عبدالافتا د افغانستان رئیس جمهور یو آیت وټاکه چې باید زمونږ د تحسن نه او زمونږ دغه مدني اعتراض چې مونږ کړی ده یو ارزیابي وکړي او بالاخره یو نتیجه د هغه ارزیابي د هغه نه باید لاسته راشي. نن متاسفانه تر اوسه پورې هغه امید چې موږ درلود د خپل دولت نه هغه کار شوی نه ده تر اوسه پورې باید کېده.
ستاسو غوښتنه څه دي دولت نه؟
زمونږ مشروع غوښتنه ده، زمونږ غوښتنه دا ده چې کله چې انتخابات برگزار شو ډاکټر صاحب نجیب الله سکندر په حیث د رئیس د فدراسیون د تکواندو وګمارل شو او انتخاب شو، هغه یو قانوني هغه پراوی د موږ چې ریاست عمومي تربیت بدني مشر کمیسیون شکایت د مشرانو جرګې مشر ډاکټر صاحب زابلي او ټول هغه نمایندگان چې منتخب نمایندگان وو او د انتخاباتو په ورځ کې ټول حضور درلود. او ولې متاسفانه د هاشمي ښاغلی فهیم هاشمي دخوانه رد شو او هغه وویل چې زه دغه انتخابات نه منم، دې لپاره نه منم چې دا زما در باید خپل د المپیک کمیټې باید دغه انتخابات ترسره کول. زمونږ غوښتنه همدا ده چې باید موږ دغه ګزارش قانوني ده، مشروع ده او دې کې ټول د افغانستان هغه دیګه ادارات ټول په دغه انتخاباتو کې شدخي هغوی حضور درلود تر سره شوي وو او انتخابات مو قانوني وو. دغه باید موږ دغه موږ ګزارش د انتخابات باید د فدراسیون جهاني ته ویلي دي. او بل دا چې د روح الله نیکپانه باید دولت غوښتنه وکړي چې دوباره هغه خپل هیواد ته راستانه شي او خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي او خپل خلک په نړۍ کې سرور وسازي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبي ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د لومړی لوبې له بایللو سره زینو احساساتي کسانو خپل تلویزیونونه مات کړل او د زړه جوش پرې کېناوه. خو معلوم بشي چې په ګټلې لوبه به نوي تلویزیونونه جوړ کړي که نه؟ ورانول او ماتول اسانه دي خو جوړول ډیر ګران کار دی. همدا ډول د لوبو بریاو ګټل هم اسانه کار نه دی. د خپرونې په پیل کې مو ل رئیس رستم لغتی صاحب سره مرکه درته کړې ده.
رئیس صاحب کا وریتون کو تا ځان ور وپیژنه
از رستم لغتی د لغتو او سپیړو د چارو لوی رئیس
و بخی لغتی کلغتی
لغتی یعنی د لغتو قهرمان یعنی په لغتو مهم یعنی د لغتو تمکونکی
ها ها دا خو ډیر معنی ولري
او ما لکه مې درته وشمیرلې ما ویل چې وخت کم دی وخت
ښه ډېر ښه که د خپلو فعالیتونو په برخه کې معلومات راکړئ
زه چې په ښه او بد پوه شوی یم نو فعالیت کوم مثلا په ماشومتوب کې به مې لوبې کولې منډې به مې وهلې جنګ به مې کاوه او چې وږی به شوم نو په منډه به کور ته راغلم او ډوډۍ به مې وخوړه اوس هم هماغسې منډې وهم د سوک او لغتو تمرینونه کوم او چې ستړی شم نو ځان د دفتر اشپزخانې ته رسوم او ځان بړوم
مقصد مو د هیواد په سطح فعالیتونه وو
د هیواد په سطحه مې هم ډېر فعالیتونه کړي او کومې مثلا ټولو ورزشکارانو ته نصیحتونه کوم چې تمرین وکړئ ځان قوي کړئ او قهرماني وګټئ په بدل کې مې ښې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي مثلا د تمرین پر وخت یو ګیلاس پوډري شیدې له درې دانو عربي خرماو سره او سړې اوبه په پریمانه اندازه
ورزشکاران شکایت کوي چې په بهر کې د لوبو لپاره یا خپلوان لیږي او یا هم د پیسو په بدل کې داسې کسان لیږي چې هیڅ ورزشی نه وزده په دې کې تاسو څه وایاست
دا د ما د دښمنانو منفی تبلیغات دي چې راپسې کوي که نه ما چې تر اوسه کوم کسان لیږلي دي نو 55% یې بېرته راستانه سوي دي او هغه 45 تنه یې که تښتېدلي وي نو تښتېدلی به وي
خلک وایي تا چې تر اوسه څوک لیږلي یا یې هم بېرته نه دی راغلی
نو په دې کې اوس زما څه ګناه ده هر څوک چې بهر ته لاړ شي بېرته نه راځي ناروغان له روغتونونو وتښتېدل عسکر د کورسونو له دیوالونو واوښتل رئیسان او وکیلان د رسمي سفرونو بېرته راستانه نه شول نو ورزشکاران څه ملامت دي
نو ته وایې چې وتښتي ملامت نه دي
زه قاضي نه یم چې اوس دغه قضاوت درته وکړم
ورزشکاران شکایت کوي چې نه سم ورزشي لباسونه ورکول کېږي او نه هم د ورزش لپاره مناسب ځایونه شته دا رښتیا ده
ګورئ اوس آزاد بازار دی او هر سړی مکلف دی چې خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي او بیا د مونږ په هېواد کې د ورزشي لباس خو هېڅ کمی نشته په 200 افغانۍ ښه خارجي لباس ورکوي د لیلامیو ټول سرایونه ترې ډک دي ته ورشه د ښار جوالیانو ګوره ټول د جوالیتوب لپاره همدغه ورزشي لباسونه اغوندي او هغه هم له دې امله چې ارزانه دي
نو دا تاسو ته چې کوم کومکونه راځي په هغو څه کوئ
مصرفوي
په څه شي
څه شي ته چې ضرورت وي عجیبه پوښتنه کوي او پاته شوه د مناسبو ځایونو خبره نو هغه خو تاسو ته معلومه ده چې چارواکیو او زورورو ټول خالي ځایونه چور کړل او ودانې پرې جوړې کړې موږ به ځای ورته له کومه کو ځاتو وایا
د ورزش د راتلونکي په حق له څه نظر لرئ
د ما نظر خو داسې دی چې د ورزش راتلونکی ښه دی ځکه چې یو په بل پسې انتخاباتي مبارزې روانې دي کله د جمهوري ریاست لپاره وي او کله هم د پارلمان لپاره نو که زموږ ورزشکاران په دغو مبارزو کې فعاله برخه واخلي نو د ښه تمرین لپاره ورته ښه چانسونه شته او د بریالیتوب ډېره هیله یې کیدای سي
په پای کې ورزشکارانو ته څه پیغام لرئ
ټولو ګرانو ورزشکارانو ته د ما پیغام دا دی چې ورزشکارانو منډې وکړئ خیزونه واچوئ سوکان او لغتې وارې کړئ د خپلې ناکامۍ هیله ولرئ چې کامیاب شئ
د ناکامۍ هیله ولرئ دا تاسو څه وایئ
دا د ما یوه ډېره مشهوره وجیزه ده چې د خپلې ناکامۍ هیله ولرئ چې کامیاب شئ
نو همدا د تاسو د وجیزې برکت دی چې زیاتره لوبغاړي ناکامه راستنېږي
کېدای شي او ځینې نور جوي عوامل هم شته
پوه نه شوم یعنې څه
چورت ووهه ښه چورت ووهه پوه به شې جوي عوامل دا هم د ما له وجیزو څخه ده
سری خیراوی
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هېڅکله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه دے صاحب نظر غندش پاورا سرگردان سی
وایم خدای دے داس بی ارزخت و ایران کا لکه د چلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه
داس دے پیاوا مری ډوډی پسی سرگی اوزا لکه د ټلویزیونونو چ په اعلانونو پسی وتلی دی
ز خدای دے داس پخیمان او جګر خونه کا لکه د بریالی شو کاندیدانو کمپاین کون کی چې اوس د مولای په اندازه قدرم نه لري
ز خدای دې ترنوال کا چې لډیر رشوت دې رنگ تور شي
وایم خدای دې د کوډی سنگي په کوم کې صبر اور برابر کا چې نه موبایل درته پری دی او نه هم د دسکول پیسې
ز خدای دې دوه ماون کا چې نوم دې وی او صلاحیت دې نه وی
او وایم نرخ نامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شي لیدلای
ز خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پورې غم وی
فلمونه او ډرامو دومره خلق روک دی کړي چې ته به وایې کورونا اوس کورونا نه بلکې د هندی او ترکی فلمونه او ډرامو استودیو ګانې دي همدغسې و کور ته مو بیایو
د چا فلم ور واچوم
د سلمان خان ور واچوا
نه لوري د سلمان خان مور اچوي که زما منیا د امیر خان به وګورو
ورګ دي شي دا فلمونه د ریسلینګ ور واچوي
ریسلینګ څوک دی
د کوشتي کاج فلم خایم
هغه وال در به ول چی دی پکشه
هو ماغه
د کوشتي کاج خو دی بیګاو کوت هر ورځ را باندې ګوري مور درن پټ کپور به ور واچوم ډیر ښه ډنګ سنې پکې کړی دی دومره خپل پکې ښکاری چې ته به وایې په دنیا کې هم دا یاو دی
او کم عقل میرا ته ورشه لچا پښتنه وکه چې په فلمي الکان کې څوک ډیر ښکلی دی هسې د پرمبیر کپور زړه بایللی دی
زړه مې نه دی پې بایللی خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکریدلی
د فلمي نړۍ تر ټولو ښکلی ستوری سلمان خان دی خفه کېږه مه
اوس تاسې مه سره وهئ ټول ښکلي دي خو امیر خان ډیر کامیاب دی
څنګه کامیاب دی
دی نو ته څه کوې
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپانۍ جوړه کړې ده ټوله ورځ د سلمان خان شاهرخ خان او رنبیر کپور خبرې وي
وروره تا هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی ټوله ورځ امریکایي او انګلیزي فلمونه ګورې
زه یې که ګورم نو یو څه تیزده کوم تاسو خو یې له کاره ایستلی یې
ولې له کاره ایستلی یو څه مو نه دي کړي
څه مو کړي دي ټوله ورځ د کتخ په ځای چپس خورو چې دیګ پخولو ته وخت نه لرئ
شکیبه زویه اوس ډېرا خور دې څه ته په عذابوې که کوشتي کاج ګورې واڅه په کمپیوټر کې دی وګوره
ما ته یوازې لیدل خوند نه راکوي که نه کتی خو یارځی شم
ځه زویه نجونې پرېږده چې کوم نوی فلم وګورې لږ به زما هم ساعت ورسره تېر شي
دا په څه شي مو سره جنجال دی
په فلم سره وهي
ولې
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي شکیب کلک دی چې کوشتي کاج ور واچوي
او ته د چا ګورې
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي
راځئ زه به یو فیصله وکړم
سمه ده پلاره زه ته ووایه چې د چا ور واچوو
زه خو وایم د دلیپ کمار یا راج کپور ور واچوي چې د فلم په خوند پوه سي دا اوسني خو لکه مرغان ټول په هوا ګرځي
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مره ته جوړوه
وی پلاره هغه دوړه څومره بدرنګ دي
اولی خان دی
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناست یې هغه هم بیا سر تر پایه ټوله کیسه
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار کاوه
چا ته وایې وښځې زه نه وم ته وایې چې کله به نرګسه شوې او کله به هم مدوبالا
وی هغه دې برخه م لاړ
زه ډېر ښه شو چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو تیاره شوه کور نه دی سم د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده
چپ خیگه ما تا هم پا دیر کشتی کد لیوه نکلو
دی جان سینا بچای
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.